السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. قدر منوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګې ځانګړې ډراما او د تاندې څانګې پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش نور ټپیان دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی اړوندې تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان دې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې اعلامې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هېچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدي سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدي نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون دا خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی و او له هغه راهیسې چا نه دی لیدلی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخورا پورنوی په دایکونډي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لمړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبان د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو د بهرنیو او کفري هیوادونو لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځې ډلې کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د چارواکو ویلي دي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنگیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورسپان راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. 1200 کسانی ووژل او 240 نورې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالی ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لرې کړي. بایدن د ماسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلای شي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشكله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یوشته بادم.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچ ور ډیره خرابه تیره شوه، په خوند پوه نه شوم، په مزای پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یار اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړ کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایت وو. خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر دته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نخوو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داس مشکلات سره مخ شي چې ونی شي کوله هغه تحمل کی بل اخره هغه ډیر رواني منفی تاثیرات په لری شاید حتی ورسره داس حالت ورسره پیدا شي چې ګوشګيري ځانته انتخاب کی او افسردگی ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس زده چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کی حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کی نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نوي حضرت علی رضی الله عنه چا پښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدار د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجه سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظه و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظه هم دی جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتونه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شي چې د دې عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړي هغه نه سنجوي نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نوي یا دغه عمر مطابق نوي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبيعت نوي نو دا پاغي باندې زیاته د غجلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق شغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلې غي مطابق نکاح وکړي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپا ورس خالیت وي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې وګنه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغده شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې د کار نشي کولی. پلار په دک مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای، په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی، د ته د فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره په خپل کار وکي، د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه و هڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونکي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم اده دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، دوی ته وړ وړ کار نور کوم. لاول مې دې د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره اید خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبو دي. خو بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتي څخه دا کار کوي. همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دي، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سي ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سي ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړو کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار او خپل په شو ودریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې وند نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکو کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامې مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي. خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، در بل خبرونې مو په لاس پرم.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
د هیلو وڑانگې د ڈرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر راوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګا ډراما واورو.
مور مور د زارې غم پلان مې کې تدې
مډاری ګلور جانې ز در سره ما الا راش په غي کې دی واخلم. افرین راش لورې و زه غدا نام را رسیدل خیر سره.
مورې پلان مالو کول تن راضي
هیڅ نه پوي ګلور جانې خدای دې ورته هدایت وکي.
مورې انا مرادي
هو لور جانې زه په ورته وهلې دې اوس براشي
والی پلا جان سره بده جام کوکو هغهون من کار نه راضي.
صدر ته وایم لور جانې راضي خام خا راضي.
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده لازم ماته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم هغه چې ځنډ وکړه زیبا وارخطا شوه ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هیڅ نه یم پازاب شوې لورې ولا هر څه ته اندېښنه کوې. یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده
بهلته راشه. جار دې شمه لورې. خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده جنجال ده غلا ده شوکه ده ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشي کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نو سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې. خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ همت خان پټې اخیستې وې؟
هو ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي ما ته یې امانت راکړې دي. له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته.
لا حول والله چیرته لاړ؟
ګومان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
همغه بې لارې کړی دی مورې. دا سورز کیږي چې د ملک اصغر خان خواته ورزي همغه لم سوالې چې ولې خود سره کار کوي نری نه باید له خود سره او د خود لاس لاندې کار ونه کی
خدای دې ورته جزا ورکی ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي
مورې څنګه دې خو خدای چې سهار وختي زغ بلور په سلاړه شم اسې خو نه راضي
اے لورې رازا چې او بل کار وکړو
څه وکړو
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي دا یې اول ځل نه دی تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي
نه نه مورې داسې نه کوو اسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي
نه نه هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کاره دی چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي زمونږ له کلي سره څه کار دی داسې نه پرېږدم
دا شکلا ډول میں داسې په سر برابر کا خپل شکلا به مرتا ایران شي داسې چې اوس وای او یو پنجر ډول وکړی وای نو خوان به یې کړی وای ته صبر چې یو څو دقیقې ډنګ وباسم بالکل جوړ دی اوس به یو څو دقیقې مارته کېدم چې ښه تود شي دا خو د غونچې ګل د زرنج غږ دی پخپلا دی پخیرونه پخیرونه غونچه ګلا ستړی مشي خدای دې راولا
ژوندی اوسې چې ډار ګلا تراشه کنه اوس د لوی مغازې خاوند یم ځان خبر که ځان
وایم مبارک دشه غونچه ګلا یاره
وایم پوغلی دې برکت چې چنار ګلا دغسې د خوشحالۍ زیر راکوه کنه
بے شک والا دا خو پوری کام لویا مغازا دا ہر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا اے آیس کریم میں برا ہو لے دے ارز دشتا تش خک کوا خک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک ساب رو کا چنار گولا چی دی تاک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا بازو تو سر گڑی گو
بلکل ساما دا
گئی
شور مشور کم کئی ٹولو نمک کی رگ لے ما بلا سودا اخلم
راشی وہ ماشو بانو ہلا ہاں بس تا سودا او دام ستا ورزی لخیر سر
اوہو دائلا چا شیدی وغون چا گولا
دیکھ دا موبائل کارتو را دی کارتو را
کور دی لگا لی ڈاکشا تی او دان از ماں موبائل کے ماں چاوا حالا نو
بلکل سما دا موبائل دی را اسے گورا چو دستوی کو پراب کی دی موبائل لپیسو ڈاکشی ہاں داد اس میں مسج رہی داد واخلا
یار خو کھور دے وا دان وسا گنچا گلا داد یو شیخو میں درنا واخیستا زرم دے چھے یو دان آئس کیم ہم نوشی جان کم چھے دا زرم یخشی
ویزبا طول دکان دیل سارا جان واخلا وابی ارشی شاخلی واخلا
دا خک دے سشی وو
لکا چھے در دول غاگو چنار گولا اوہو پو دول خکتا راول ویدا
سچا خکتا پو دول وو لیدا کم دا لکا چھے دا شک پا غم واو اختم
آغا دے آغا مخ کی دے پروت دے کنا
دا چا دا چوکو
آغا کاریگار دے بیچارا وہ گورا ور خطا شوے دے خلے وچا دا
وائم کور دے لگا لے ڈاکشا گنگ والاڑی خبریم نکے والے دے ڈول مات کھو دا شک جواب چوک ور کئی
مدینے تے دنجونو تا گورا اسی خوشحال دی دای خبر چه سره وای
هو خوشاله زکه دی چې دا سی خلته گندلی دی چې دا چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومان گندلی وی ګلالۍ سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ.
سمه ده مورې. هغه وه ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب را سره تللی وه، که دا ظلم را سره لاړ شي ښه به وي.
پرون پلار ویل چې را سره ځي.
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنگین لالا او پلار مې را سره نه وي موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې در سره وکړې لورې. هو خامخا به در سره ځي.
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې.
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې م زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو هو میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو.
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه، خلطې مو برش کړې ومنګنډلې، میوې به تاسو خورئ. رښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړه، موږ خو شاګردان یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو رښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورئ بیا نو نور کارونه وکړئ.
راوړه 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 راوړه.
دا د خلطې مې حساب کړې پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورختا ده چې میوه هم نه خوري.
زما بس دی، خلطې به خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کړو.
سمه ده درځه.
بسم الله.
دا دی دام رنگ.
او هغه ټپه مو څه کړه، چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټپه ولګوم.
دغه ده ما سره ده. سمه ده در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټپه ولګوم. دغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب زه به ورشم و به ګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځل ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغله.
لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیستی؟
آفرین نعمت خان، دغسې لب تریک شه چې خلک در نه وډار شي. د راوره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې، دلته څه کوئ؟
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هلا زر بیرته کور ته لاړ شئ. حالا نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلی یاستئ؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، څه زموږ کور خونه دی.
چیرته چې ته اوسې موږ هم همالته در پسې درځو. احمد خانه تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته در پسې درشم.
ولکه احمد خانه څه خبره ده، چا سره د شور دی؟
لا حول ولا. ملک صاحب د زیبا مور راپسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ هله راشئ دننه راشئ، راځئ.
وزه مور پرېکړه کړه، هله راشي دننه راشي.
هو نو اوس چې بادار امر وکړه دننه مو بیایې. د خپل کور ملکی دې خوشې کړه، اوس دلته نوکری کوي.
اوه زه کله خپل کور لرم، زه کله خپل کور کې خپل اختیار لرم، د کور میرا او ملکه خو ته، زه څه کار؟
راشي راشي راځي دننه راشي.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلې. لور ستړي ماشي؟ الا زیبا جانه ما خواته راشه. الا الا نازولی، الا امت خانه ملمانو تا ده چای راوڑو کنه؟
نه نه ملک صاحب، ملتوار چیز کلی ده، امت خان مرا ورشوه ده، راغلو چه پخلایی کو.
رختیا والا که امت خانه ناری نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا دای ده خوار که پده کار سره. اخو پلوشی لوری تام لک پام که و آخر امت خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده، گزاره ور سره که وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، د خلک به څه وایي؟
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزای سمه شي.
ته د کور ران که ملک اصغره، زما خو دې پزه را پرېکړه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نشي تللی، که څنګه؟
پلوشي وادې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم، موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې که کنه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته.
در پس خبسیم
خبری مخلصی شیوی ورزی خپل کور تا لار شیلا هلا نو
ملک صاحب کس تا اجازه بی از بلی مستر یا سو خبری وکم
سمد لوری ولی نا داد زنگر تزم تاسو خپل خبری پو بغم از رو وکی
نا نا هیچ ضرور نده چی ملک صاحب دبانده لاشی پلوشی که هر خبر لری د ملک صاحب پا مخ که راتو وای ملک صاحب زمان خپل سره ده
که ملک صاحب نزی مو با دبانده لاشو رزای مت خانه
بس تو ورز خپل کورتا بیا با بلو خبری کو
گور ایمت خانه زه بیل تانا هیچ زای تنزم پوشوی
چنارگولا دا بیت سشی ده دی بوجه اینکه ده سشی آچه اولی چه داسه بد بیتی زی
کور ده نخل ایڈاکشا غون چه گولا دی بوجه اینکه ده پس پوسه که ده او کلا دوم را بد بوی که چه داسه شکایتونه که
دای ده خوار که پا ده بنده پزا زه خواهم کاش که دکتر فرزانی دغبل زخمی پوزای تو بوله وای چه ده پدی چاره در تکڑه وای
وایم کور ده لگا لیڈاکشا زما بیا ده پترول بویش دیر بد رازی زمی تی بد بد کی
خریش خدای ده خوار که تو زما پزرگ بزی خبری که چه ده پترول بوی که یا
گونچا گولا هر چا تخپل وطن کشمیر ده تا تخپل زرنج کلی کاری او ما تخپل پوسته که پاک او سترخ کاری
خریشا دوست خپل گنده پوسته که زما لوکس ترن سر برابره
نه نه یارا ما کلا داسی ویلی سازه رنج کلا که ناوی داسی ده
خا خا سمه ده دیرا چلاکی مکاوا دوست ده ویا چه دا گنده پوسته که سکه چه بوجی که ده اچواله او خکت ده پورته گرزه
وایم کور ده لگه لیدک شا داش پلا دول را نمات شا اوست میورتا ده پوسته که پیدا که خپل یو ملگری ته ورودم چه دا ڈول بیر تا جوڑ کی چه آشو خدا تای اوز پارو
زا بابا تلی ونشوی چه نارگولا تا ولا که پو یو ومیاش کم جوڑ شی لارش پل نوی ورطا واخلا
ولی زد سد بانگ رئیسیم زد غریب سڑه ما دوم را پیسه لکوم اکم چه بازار که ورطا نوی ڈول واخلا ما وای مور دا وگی لالا چه خبر ده
نو چه دوم را سپیره یه بیا ولی دی دا آشو خلا ڈول تری آخستا ستاو سر است کارو تو دول چیه تو دکلی خلیفه تو کم هنرمنده تو سکارا خوارشی
بس نو یو کار ووشو لکاوهی کانه چی ده سڑی پسر وولی
والا کچنار بولا اشنا دا گنده پوسته که ده نور زمال زرنج خکتا که چه سودا می بوی اخلی
کور ده لگا لیدکشا والی پا غصه منخو یارانیو تو چه می دل تکتا که دا پوسته که بچن گورم
نه نه رو را سودا می بوی اخلی تو گورا سبر بد بی که اوف الا نوخ کتشا نور دی یو قدمم نورما ولی می زوراوی تو سبر چه زیدر تا
مکوا دا چکه
داده پوسته که زا
وی ولی دی زما بوجه کتا واچه والا اوز می نیما لارا که خوشه که
پس نزده نلارم دخدای پامان تا خواخا چهار رقم رازی
تو دین ازوان تو گورا چنی ما لارا که خوشه کنم او لارا هی اوز با چنگ ازم دل تا خو نه موتر شا و نه بل سا وایم کور دی لگا لیڈاک شا غن چا گولا والی دی پنی ما لار که پری خودم دا خو پر اختیام چه دیر باد بوی کئی آغا دی للر نه خو یو موتر راک کارا شا که خیر بی کار با می وشی تا صبر چه دی سڑک ماینستا ورتا راک کتا شم دا آغا دی دغلتا با ورتا و داریگم رازا لکه مرمی دا سرا خوشی ده تا صبر چی لاس ور کما داده موتر خوی چنگ تک ای خیروسی تا صبر چی پوستک ملی آده اونه اوزی ای ورورا لگا خواتا شا
او ورورا دی بوجی ندی دیر بد بویزی دا لرکا
وی دا خورانا روان شا لکه چی دا پوستک بوی بد پی ولگی دا چنار گولا پوسته که دی پا اگو باروا او پا خیز پا کوا
یار اخو اول خندام و ملکلما دا شکلا دول خو یوار مخم مات چو ویو اوز بیا مات چو نپا یگم چو پدی که کمی اوز پیرده چنار گل او که شکلا
دا خنده خبر خدا ده چه چنار گل گنده پوسته که بوجه که اچه ولی خط تا پور تای گرزوی چه شکلات تره ندول جور کی
زبیا خبر شم چه دا پوسته کم چه ور تا خیرات ور کرده ده
چې نارگل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصو.
که چې نارگل ساده سړی نه وای، ولې به دا شغلا ډول اخیسته؟ ستایل پردی مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکی نه.
الله چې کتغ مو وسوځېدواله کانو، الله لکه چې کتغ مو وسوځېد، خدای دې د چنارگل بیخ شین کې سړی د ډوله لمه یې کتغ یېر کچې پور مې کوي.
اخ لکه چې ولوېده، خو پام کوه کنه والکه. او بابا لون خیش ولې
پخه یې بنده شوه او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پرې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم. ښه نه وښیده
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه، دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه تو خو خیش شوی، ژوبل شوی خو به نه یې څنګه؟
نه نه ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویه شوې ده، لکګام وځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و، دومره نه یې لون شوې، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ هټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکړم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسو یې وخورو، ډېر نه دی. سوای
مطلب چې د خیټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
وهلکه فیروزه، سوای کتغ را باندې ونه خورئ چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم.
یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خانه، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچو چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خیلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه. ښه نو بس دی، امید ده چمره دې اخواته نو خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي. ما ته یې زنګ راوهلی و، ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی جامې مې پاکې شوې، دستي ورځم. ته بېغمه شه. یو دوا د خیر، حرکت ټول خیر.
سفر مو بی خطره، زه له خیر سره حرکت وکړه. فرزانې ښه ده چې ناروغ مو خدای ښه کړ او ته په خیر سره بیرته خپل کلي کور ته راغلې.
هو ښه ده چې زحمتونه مخانه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان. ستاسو د دعاګانو له برکته خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده. شکر چې خدای ښه کړ. سخته خو هلته وه چې عامې خاوند مریض شو او عامې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فرزانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه اباده ملک و که نه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمان خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ور نه کړم.
هو نو هر چا ته خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباده دي، خلک یې ارامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم. فرزانې، د شیرزمان له مرستې خبر شولو، ټول ورته دعاګانې کولې. کور یې ودان. رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې مې ډېر تکلیفونه تیر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منې.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولی پس خبره در نمراور شوه دی؟
کیسه ای اگده ده بیا بیدر توکم
خستمه ده ده خزه خواهن ترمین جنگ و جنجال رازی نو ته دیتن دیخنه مکوه
او ده خبره پکی رازی
وی ریختیا شبنم ریحان جان سنگه دی؟
هاگوی ملالی تا پریخه دیر پیگران دی خده شکر
کاش که دل زن سر راوسته وی ملالی وره منشومه ده آخه کلس هم ساتلشی
وی نه ملالی دیر او خیاره جنه ده طول او رزی هم آقا ساتی
خخ خو بیام احتیاط پکار دی آقا منشومه ده
کاکامی او سرشته یوازی نده
خسامه ده نو بیا خوی زندخ نمکوه
کلی تا نزده شلو اول چوگ ورسوم؟
اول به ما ورسوی چې په کور کې راته ټول پته مدي بیا به تاسو ورسوي څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده سمه ده اول دې تا ورسوي
خورې بس که ژاړه ما ښځې خاوند ترمنځ داسې وړې وړې خبرې راځي دې ته تشویش مه کوه
ریښتیا وې فرزانې خورې خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت اوس کور ته نه راځي تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي
څه له ملک اصغر خان سره کار کوي
هو هماغه ملک اصغر خان نمسولی دی خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي
تاسو ولې جنګ وکړه خبره څه وه
په نه خبره مو جنګ شو زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي
موضوع څه ده پلوه شي
څه ووایم فرزانې احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې له ما نه پټې د پیسو په سر مو جنګ شو
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو
ستا پیسې له ما سره امانت وې امانت څوک نه خیانتوي فرزانې
ستا خبره په ځای ده خو دا دومره مهمه خبره نه وه پیسې دې ورکې شي
څه ووایم ښایسته خبره به هم په ځای وي خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي ټول کلی ترې په تنګ دی هر څه یې چې زړه وي هماغسې کوي
خیر دی ښه به شي تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی وګوره تا ته د کار کولو اجازه درکړه خپله در سره کار کوي نور ترې څه غواړي ښه به شي
احمد خان دومره بد سړی نه دی اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی هماغه لم سولی دی
پلوشي ورشه ورسره خبرې وکړه زه یې به هم در سره بوزه هر مشکل په خبرو حلیږي
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله زیبا مې هم بیولې وه
پخلا نه شو
نه کنه څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي
باید دا ستونزه نوره حل کړو
څه رقم به یې حل کړو فرزانې
ښه نو ته اوس په کور کې یوازې
هو یوازې یم خو د شپې له خوا مې مور راځي
ښه ښه سمه ده داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم وګورم چې څه وایي
سمه ده ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي
سمه ده زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کم احمد خان ساده سړی دی هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي
زه خیر دی زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم ته اندېښنه مه کوه
سمه ده ژوند یو سفر ځانې ښه ده چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کړي
درنو دوستانو هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري بلکې تل پخیمانی رامنځته کوي او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لاله مکوا منا مې راکا زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا نه غستې د نه راکې
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر اختیار چ ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خو نیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوڑانګ ډرامه واوري نه دروختیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري
فکر کرام پیاري فکر کرام پیاري مو پلي سر سري سر سري ما دخلم جب نا کا یاري ما دخلم جب را فکر کرام پیاري مو پلي سر سري ما دخلم جب ما یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری